د څلورمې نیټې تر خونړیو چاودنو وروسته چې د بیروت په بندر کې وسوه، په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه پیل شول. په هغو چاودنو کې چې د بیروت ښار یوه برخه یې ویجاړه کړه، لږ تر لږه 160 کسان ووژل شول او څه باندې 6000 نور ټپیان شول. نږدې 300000 نور کسان بې کوره شول. ویل کېږي نږدې 3000 ټنه امونیم نایتریت چې له 2010 کال راهیسې په یوه ډیپو کې په ناخوندي ډول ساتل کېدل، د اور لګېدنې له کبله وچاودېدل. د دې چاودنې مالي زیان له 300 تر 500 میلیارد ډالرو اټکل سوی دی. د لبنان ډېری خلک سیاسي مشران تورنوي چې د 3 لسیزو راهیسې واکمن دي، خو د غفلت په نتیجه کې خلک قربانۍ ورکوي. په تېرو 3 ورځو کې اعتراضونه پراخ ول او خلکو شعار ورکوي چې حکومت فاسد دی او باید حساب ورکړي. د لبنان صدراعظم حسن دایاب د حکومت د استعفا د اعلان پر مهال وویل چې دوی له هغو کسانو چې د بیروت په ډیپو کې یې د چاودیدونکو توکو په ساتلو کې غفلت کړی حساب غواړي. تمه ده اوس په لبنان کې بیړني انتخابات وسي. لسکونه کسان د پراخو اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په ربړي ګولیو ټپیان سوي دي. په لبنان کې د تیرو 3 ورځو مظاهرې د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر ټولو پراخ اعتراضونه ول. هغه مهال زرګونه کسان د اداري فساد او د حکومت د ناسم مدیریت له کبله د څو اونیو لپاره د بیروت لارو کوڅو ته راووتل.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسې د ازادي رادیوي مجلې د نننې غنې اوریدو تر بولم. په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غېدلې یو.
زه هم پام دی نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې خو استلاله د وي شکل تاسو نمایش وړاندې کوي، نو لمړی د نمایش متن وخري، هضم یې کوي، د وجود راګ راک ته واسطه وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي.
په زرپانه کې به لنډ کیسه ویده وګړي واوري.
د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي، د حکومت پیغله هم نه ده چی کوم زلمی ته یې نه کاکړي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
اروخات سلیمان لایق یو نامتو شخصیت، پیاوړی شاعر او ادیب او مطرح څېړونکی لیکوال چې په پښتو او دری ژبو یې ډیر اثار لیکلي او چاپ شوی دی. د افغانستان او بیا د نړۍ په کچه څو مهمې ادبي جایزې هم اخیستې دي. اروخات سلیمان لایق په 1913 د اکتوبر په 12 نیټه د پکتیکا ولایت د خرنی ښار په ایمنی خیلو کې د نړۍ تسترګې پرانستې. د 2019 کال د سپتمبر په 15 د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې زخمی شو. نوموړی د درملنې لپاره جرمني هیواد ته لاړ او تر اوږدې درملنې وروسته د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوی کلونو په عمر مړ شو. لومړنی زده کړې د کابل په حبیبیه لیسه کې او وروسته بیا په 1930 کال د کابل پوهنتون د ادبیات پوهنځي څخه فارغ شو. سیاسي او ادبي خاوند، لیکوال او سیاستوالو. د ده اصلي نوم غلام مجدد دی. د لایق پلار له مجددي حضرات سره د ارادت لمخې دغه نوم د تبرک لپاره خپل زوی ایښی و. د هاشم خان د حکومت پر مهال د سلیمان لایق پلار نظر بند شو. په 1931 لمریز کال چې لایق د مدرسې وروستنه ټولګه پای ته ورسو، د مدرسې زکونکو د ادارې د زینو زیاتیو په وجه د لایق په مشرتابه اعتصاب وکړ. دا د لایق لمړنۍ سولیز مبارزه و چې پیل یې کړه. لدغه اعتصاب وروسته محکمه پریکړه وکړه چې لایق له کابل څخه باید وشړل شي. خو د هغه د پلار او یو شمېر نورو مشرانو په ملاتړ بیرته پاتې شو. لایق د سیاسي کارونو سره سره د پښتو او دري ژبو په ادبیاتو کې هم قلم چلولې. په دې توګه نه یوازې د افغانستان په سیاسي چارو کې ښکېلو، بلکې د افغانستان په ادب کې هم ځان آزمویلې او ځانګړي انقلابي او حماسي شاعري کړې. کله چې په 1401 مریض کال چې د ډاکټر نجیب واکمنی پای ته رسیږي، په هیواد کې جهادي تنظیمونه واک ته رسیږي، لایق لومړی د څمکنیو سیمې او بیا له هغه ځایه د پېښور مشهور سیاستوال عبدالولي خان دیرې ته 400 ته ولاړ. هلته یې له عبدالولي خان نه د څه مودې لپاره پناه وغوښته. ولی خان له پاکستاني حکومت څخه له ده سره د نه غرض غوښتنه وکړه او پاکستان شرط کې خود چې لایق به نه سیاست کوي او نه به نورو پارونکو ربړو سره کار لري، یوازې به ژوند کوي او غلب کینی. له دې وروسته اروپا ته ولاړ او هلته میشت شو. کله چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې موقته اداره جوړه شوه، اکاډمیسن لایق بیرته راوګرځید. اروخاد لایق یو شمیر چاپی آثار لري: چونغر، کیګدی، یادونه او درمندونه، بادبان، قصه او افسانی، د اباسین سپیدی، شپیلی، د پښتو لنډیو یو تحلیلی رساله، سپرغکی، ساحل او یو شمیر نور آثار لیکلی دي. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخاد سلیمان لایق په نوم پیلو او په پیل کې امریکا ته ځو. په امریکا کې ویل کوالی بیکی فیلد د بیلا بیلو خزو پر ژوند یو کتاب خپور کړی دی. په دې کتاب کې د یوې داسې افغاني کیسه هم شامل ده چې د پولیو له کبله ل کوچنیوالي دواړه پخې فلج شوې دي. د افغان مرمن محبوبه اخترزاده نومیږي چې اوس مهال د امریکا په واشنگتن ډی سی کې د سافټویر انجینر ده. ملالی بشیر له محبوبې اخترزاده سره د دې کتاب په اړه خبرې کړې او په سر کې د کتاب د موضوع په اړه پوښتلې ده.
د دې کتاب موخه زیاتره څنګه مهاجرین افغانستان نه یا نور هیوادونو نه امریکا ته راځي، کوم ستونزې ګالي، پات کوم پروګرامونه نه مخکې لاړ شي او څومره سیستم سره نه بلد دي، ژبې سره، فرهنګ سره نه بلد دي، نو دا ټول تصویر ته راایست دي.
آیا دا کتاب په پښتو او دری هم خپور شوی دی که یوازې په انګلیسي دی؟
دا کتاب په انګلیسي کې لیکل شوی دی. هغه ځکه چې زیاتره خلک په انګلیسي پوهیږي او غوښتل یې چې دا کتاب په هغه کې ولیکي. تر اوسه خو داسې کوم تصویر نشته چې په پښتو یا دری کې ترجمه سی، او ما خپله قصه، شخصي خپله قصه چې مې په دې کتاب کې لیکل شوې ده، دغه ځکولی شم چې پښتو باندې ترجمه کوم، تر څو چې زمونږ خپل هیوادوال یا نور هغه خلک چې علاقه لري یوه بلګه دې کتاب ولري.
په دې کتاب کې ستا د کیسې یوه برخه اوریدونکو ته ولولي.
زما د قصې یو بخش چې زه به تاسو ته د بلګې په ډول وړاندې کوم، هغه دا دی چې په افغانستان کې ښوونځي ته تلل زما د پاره ډیر ګران وو او هغه امکانات ورته ډیر کم وو. نو کله چې زه امریکې ته راغلم بیا زما د پاره ډیر زیات امکانات ول دي، که خو هیڅ شک نه وو، خو ژبې د کورنۍ لريواله، دلته جوان پیدا کول، دلته په ایالاتو کې جوان پیدا کول او هغه باندې هغه معیار باندې ځان جوړول، دا زما د قصې بعض بیلګې دي چې ما په د کتاب کې وړاندې کړي دي، او دا مې کمپیرسن یا مقایسه کړي دي چې جوان په افغانستان کې هم دومره اسانه نه وو او په امریکا کې هم نه ده، خو امکانات زیاتره چې زه همیشه دا په خپل انټرویو کې وایم چې امکانات دلته زیات وو او ما وکولای شي چې خپل پرمختګ وکم.
د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟
د کې یوازې د یو ټیپیکل یا د سپین پوسټ امریکایي ژوند نه دا وړاندې کړي، د کې د افغان ژوند خبره کړي، د کې د نیپالی ژوند خبره کړي، د کې د پاکستانی ژوند خبره کړي، د کې د میډل ایست خلکو ژوند خبره کړي، او دا ټول هغه خلک دي چې په امریکا کې ژوند کوي او هغه د نور هیوادونو راغلي دي تر څو وکولای شي چې دلته ژوند جوړ کړي. آیا بعضی پکې ښه ژوند درلوده؟ هو، بعضی پکې ښه ژوند پیدا کړی دی، تحصیل کړی دی، وظیفه لري، ښه کاله دي، بعض دته موفق شوی نه دي، بیرته په خپل وطن شکر باسي، غواړي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نو د کې ډیر زیات هغه بهرنی تصویر ډیر ښه وړاندې شوی دی.
ته په خپل پر کوم موضوعاتو لیکل کول غواړي؟
زیاتره چې زه غواړم د څه په حق له ولیکم، هغه به د ښځو حقوق یا د تعلیم حقوق یا هم د انسانیت، یو زیاتره د انسانیت په حق له غواړم ولیکم چې انسان خپله په خپل ذات کې څومره مهمه ده او څومره کارونو طاقت لري او څومره کارونه ترسره کولی شي.
سلیمان لایق د پښتو ژبې هغه حماسي او انقلابی شاعر دی چې شخصیت یې په دوو برخو ویشو، یوې سیاسي او بلې ادبي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ رئیس ډاکټر عبدالظاهر شکیب او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی د اروخاد اکاډمیسن سلیمان لایق په ژوند او هنر غږیږي. ډیره مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت راتراک د ادبیاتو د پوهنځي دی استاد او بیا دی و ادب پو په توګه ستاسو پیژندنه لایق صاحب نه څه و؟
لایق دی پښتو او فارسی ادبیاتو د معاصرې دورې یو برجسته لیکوال او شاعر دی چې د هغه شاعرانو څخه دی چې د واقعیت په شعر کې هم د شکل په لحاظ او هم د محتوا په لحاظ بدلونونه راوستل. په دې معنا چې مثلا لایق یو له هغو لومړنیو کسانو څخه دی چې دا د شعر شکل ته تغیر ورکوي، یعنی هغه پخواني قالبونه راوځي او نوي طرز شاعري کوي چې هیڅ په زړو قالبونو پسې دومره چلال نه ګرځي. دا یو ډیره مهمه خبره ده. او بل مهمه خبره دا ده چې د مضمون په لحاظ نوي مسائل په شعر کې داخلي. مثلا لا چې موږ ورته مترقي ادبیات وایو، دا په منظم ډول په شعر کې په افغانستان کې یعنی د لایق د شعر په شروع کېږي. دا طبقاتي شعر چې ورته وایو، دا د لوړې طبقې او د ټیټې طبقې ترمنځ چې خبرې کېږي او کوم کشمکش چې روان دی، یا د ولسونو فرد یا د بزګرانو فرد، دا د لومړي ځل لپاره د لایق په شعر کې رامنځته کېږي او په ډېر ښکلي هنري شکل باندې، یعنی نه داسې چې د شعار په ډول وي.
استاد، کله چې د لایق سره په اړه بحث کېږي نو د هغه د دوو شخصیتونو په اړه موږ معمولا غږیږو، یو سیاسي شخصیت دی بلې هنري او ادبي شخصیت دی. د لایق صاحب هغه سیاسي هویت، سیاسي شخصیت په ادبیاتو د ده په تخلیق کوم تاثیر کړی؟
طبیعي خبره ده چې هر شاعر ځان ته یو مفکوره لري، ځان ته یو ایدیالوژي لري، او که هم مشخص ایدیالوژي ونه لري، ځان ته په خپل شعر کې په خپل هنري اثر کې ځان ته یو پیغام لري. او لایق به د دې وطن یو سیاسي شخصیت و، یو ایدیالوژي خاوند و، او زه فکر کوم دا د یو شاعر لپاره، د یو معاصر شاعر لپاره چې هغه د خلکو لپاره غږ وچتوي، د خلکو د برابرۍ خبره کوي، دا کومه ګناه نه ده. او همدغه مفکوره د شاعر او همدغه پیغام د شاعر دا د یو هنرمند هنری اثر ته ښکلا ورکوي. نو که دغسې د ولس لپاره، د هیواد لپاره او د هیواد د ګټو لپاره کوم غږ نه وي، نو خو بیا بس خبرې وي، بیا بس د الفاظو د ښکلا برجونه وي. شعر و ادب او سیاست دا ځینې خلک جلا کوي، خو دا نه جلا کېږي، ځکه چې د شعر او د ادب یو اړخ یې همدغه ښکلا او هنر دی، او بل اړخ یې همغه مفکوره او پیغام دی د یو شاعر او د یو لیکوال چې هغه پکې انعکاس پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه یو د بل مکمل کوونکي او بشپړ کوونکي دي. یعنی دا او که چېرته مفکوره یا خپل ایډیا ته په ډېر شعاري ډول او په وچ او په زور په کې ورنه راباسي، البته هغه ادب نه دی، مګر که ته دومره مهارت ولري چې خپل مفکوره په ډېر عالي شکل په شعر کې یا کیسه کې زده کړي، دا هنر دی. او هر شاعر او هر لیکوال یو د ځان سره یو پیغام لري، که دا شعوري که غیر شعوري، خدای خلکو ته یو پیغام رسوي. نو زه فکر کوم چې د لایق سیاست په شعر دومره اغیز به نه کړی، ځکه چې موږ کله چې د لایق نوم اورو د ده د سیاست نه مخکې د ده هنر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده شعر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده کیسې داستانونه ناول دا شیان زموږ مخې ته ودرېږي، او په هغې کې دی د خوار ولس او د مظلوم ولس نه خبرې کوي، د پارګنو نه خبرې کوي، د لرې د کلو او بانډو د مظلومانو ژوند تصویروي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده چې لایق په سیاسي هغه کې سیاسي میدان کې یعنی عملاً یو لوبغاړی وو، او د دې خامخا د ده تاثیرات د ده په شعر کې شته، خو دغه تاثیرات او یا دغه ایډیا او مفکوره چې ده په خپل شعر کې پاللې ده یا په خپل هنر کې
استاد کورسی پختنه داو کوچی لایق صاحب د ژوند مختلف پړاوونه تیر کړی دی سیاست کې هم دغه شان کله چې دی یا د دوی هغه سیاسي ډله ټپله دوی په واک کې وو او لایق صاحب په ځانګړي ډول په واک کې وو یا په هغه وخت کې دوی سیاسي قدرت لاره د هغه وخت تخلیق هغه وخت چې دوی بې واک شول او هغه وخت د 2000 لومړی کال نه وروسته یو ځانګړی او بیل جلا پیر رامنځته کیږي دغه تخلیق آیا توپیر پکې لیدل کیږي کنه؟
خبردار ده چې هر شاعر په خپل شعر کې او هر لیکوال په خپل لیکوالۍ کې دغه تغییرات لري، د وخت او د حالاتو د سیاسي او تاریخي شرایطو نه په اغېز سره. لایق مخکې له انقلاب نه چې کوم تحول او بدلون راوسته، دې نه مخکې هم د لایق شاعري ډېره لوړه شاعري وه، خصوصاً هغه چې ډېر خپل ارمانونو بیان چونغار ته کوي، یا مثلا د یو هغه راتلونکي ټولنه چې دی غواړي دی چونغار مخاطب کوي، او دا په دې خاطر چې هغه وخت کې نو سیاسي حالات بل ډول وو، شاید په مستقیم ډول نه شو ویلی، خو دی ځان دپاره د ده د سیمې غر چونغار مخاطب کوي او هغې ته د خپل راتلونکي ټولنې ارمان هغې ته ځایوي. هغه بهترینه شاعري ده. دا طبیعي خبره ده چې د ثور د کودتا یا بدلون نه وروسته شاعري یو څه هغه شوه، ده شعاري شوه د یو څه وخت لپاره، یعنې شعر تقریبا شعار بدل شو، نثر هم همدغه شعار و، او دوی مجبور و مکلف و چې د ثور د بدلون نه د دفاع په څنګه کې ودرېږي، د هغوی د ګټو ساتنه وکړي، او دا د هر شاعر او د هر لیکوال په لیکنو کې دا شی و، او یا په لنډه وینا کې درته ووایم، دغه ادبیات د وختون ادبیات دا تقریبا د ثور د حوادث نه وروسته رسمي بڼه پیدا کوي. نو طبیعي خبره ده چې یو شی چې فرمایش کېږي، یو شی چې رسمي کېږي، کیفیت یې کمیږي او یوازې په پیغام باندې ټینګار کوي. مګر د لایق وروستنی شاعري چې بیا وروسته کله دوی له صحنې نه وځي او د خپلو د ګوند نیمګړتیاو ته ګوري یا اشتباهات ته ګوري او دې شاعري کوي، او یا مثلا دا وروستي کلونه چې په افغانستان کې ژوند کوي د یو عادي وګړي په توګه او د خلکو سره په تماس کې دی، دغه وخت طبیعي خبره ده چې دی لایق شاعري د خلکو د ژوند او د دردونو شاعري ده، او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او خپل دردونه ګوري. یعنی واقعیت دا دی چې د لایق د وروستي کلونو شاعري چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي یا د ثور د حوادثو نه وروسته، دا د ده ډېره عالي شاعري ده زما له نظر، البته زه حکم نه کوم په زما له نظر.
ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو ته راکړ او مرکه را سره کوي. پوښتنه دا کوم چې لایق صاحب سره خو تاسې ډیر له نږدې پاتې شوي، په یو دفتر کې سره کار کوو، د لایق صاحب د ټولنیز شخصیت په اړه ستاسو پیژندګلوي څه ده؟
ډیر مننه لایق صاحب. خو تاسو ته معلومات ده چې د افغانستان په سیاست، ادب او ټولنیز ژوند کې تقریبا تر اتیا کالو یا اویا کالو سابقه لري. د افغانستان دغه شاهي وخت نه را په دی خوا تر د اوسنۍ زمانې پورې زما پیژندګلوي خو د لایق صاحب سره ډېر وروسته شوې ده. البته ما د لایق صاحب نوم ډېر د پخوانه اورېدلی و، تقریبا د دیرشو کالو نه ما هم نوم اورېدلی و، زما پیژندګلوي ورسره د تېرو پنځلسو کالو نه وه. لایق صاحب په ټولنیز لحاظ باندې یو ډېر متواضع سړی و او تر ډېره کوښښ کاوه چې دوستان وپالي، د دوستانو سره کښېني. ټولنیز ژوند یې عموما د افغانستان د شرایطو سره برابر او د افغانستان د خلکو سره او د حتی د پښتني اخلاقو خوینو برابر ژوند و.
دا چې لایق صاحب تاسو سره ډېر نږدې کار کړی، یو خود لایق صاحب هغه تخلیقي هنر دی چې هغه تخلیق کړی دی، کار یې پکې کړی، یو دغه تحقیقي برخه ده په اکاډمۍ کې چې دای په دې وروستیو کې له تاسو سره یو ځای کار کوو، د دې کار د څو د تحقیق په برخه کې
لایق صاحب خو په علوم اکاډمۍ کې د تیرو پنځلسو کالو راهیسې د مشاور وو. د علوم اکاډمۍ په بېلابېلو برخو کې مونږ ته مشوره راکوله، سالم یونی کې مشورې مونږ ته راکړې دي. عموما مونږ په بېلابېلو علمی او فرهنګي برخو کې د لایق صاحب مشوره اخیستله، د هغې خبرو ته غوږ نیوو. لایق صاحب په دې تیرو پنځلسو کلونو کې د دې تر څنګ چې زمونږ سره د مشاور په صفت کار کاوه، د په علمی څېړنیزو برخو کې هم کار کاوه. د کابل مجلې سره د مستقیما همکار وو. د علوم اکاډمي په ټولو علمي څېړنیزو کانفرانسونو، غونډو او سیمینارونو کې د برخه اخیستې، مقالې پکې رایه کړې دي. همدارنګه په د علوم اکاډمي په نماینده کوي. همدارنګه د وطن په عمومي وضعیت باندې د رسنیو سره او د ملي او بین المللي رسنیو سره د علوم اکاډمي په نمایندګۍ باندې همکاري کړې.
شکیب صاحب دا راته وایي چې د لایق صاحب هغه سیاسي شخصیت خو بیل بحث دی، غواړو چلته بحث تر ډېره پورې په هغه هنري او ادبي شخصیت وکړو. تا چې څومره لایق صاحب لوستی، څومره چې ورسره ناست شوی، د هغه شاعري دي لوستې، د هغه هنر دې مطالعه کړی، ستاسو برداشت د لایق صاحب له هنر څه دی؟
بله، لایق صاحب خو زما په نظر باندې په اوس وخت کې د شعر لوړ هنر یې درلود. تاسو معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري تر ډېره د شرنګ شاعري وه، تر ډېره د ده شاعري چې وه هغه چوسته شاعري وه. ما یو وخت کې زه تللی وم په یو کانفرانس کې خارج یو ملک ته، نو د ایران یو عالم و د ادبیاتو، نو هغه سره زما هلته لیدنه وشوه. بیا زما نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې زما په نظر باندې، البته دا خبرې د هغه وي چې زما په نظر باندې د فارسي ژبې تر ټولو لوی شاعر سلیمان لایق دی. چې دا خبره هغه وکړه، ما ورته وویل، ما ویل چې سلیمان لایق نه یوازې چې د فارسي ژبې شاعر دی، بلکې دی د پښتو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی. دا خبره چې ما هغه ایرانی ته وکړله، هغه ډېر داسې حیران شو چې څنګه دی د پښتو ژبې لوی شاعر دی. ما ته وویل چې د ده ژبه فارسي ده، فارسي دري ژبې زیاته تر ډېره په پښتو باندې شاعري نه کوي، دا څنګه خبره ده؟ بیا ما ورته وویل، ما ویل چې لایق صاحب نه یوازې چې ژبه پښتو ده، بلکې په پښتو باندې تر ټولو ډېر زیات آثار او ډېره شاعري په پښتو ژبه کړې ده. نو دی حیران شو، یعنی دی په افغانستان کې نه یوازې دی چې د پښتو ژبې لوی شاعر وو، بلکې د دري ژبې هم لوی شاعر وو، د فارسي ژبې هم لوی شاعر وو. او په دې باندې خارجیان هم، د افغانستان نه بیرون خلک هم په دې باندې اعتراف کوي. د دې تر څنګ لایق صاحب ته په اتیایي مکلونو کې د افریقا د لیکوالو او د شعراو د لیکوالو جایزه هم ورتله شوې وه. هغه په همدې وجه ورتله شوې وه چې دی د افغانستان تر ټولو برجسته او لوی شاعر دی. لوی شاعر په دې معنا چې د ده شعر د هنریت او د ولولو نه ډک شعر دی، او د ده شعر تر ډېره هغه د شعر کوم موازین چې دي هغه په ځان کې رانغاړي او هغه پوره کوي.
جناب ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د لایق صاحب نشتون زموږ فرهنګي، زموږ د څېړنې هغه چرګۍ ته څومره زیان رسولی دی؟
لایق صاحب خو تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري د یو ځانګړي سبک او د یو ځانګړي ترایي شاعري وه. واقعا چې د لایق صاحب نه موجودیت زمونږ دغه برخه ډېره زیاته کمزورې کړې ده. مونږ کېدای شو چې په آینده کې د لایق صاحب څه په بل یو شاعر باندې ډکه نه کړی شو، ځکه د لایق صاحب شاعري که مونږ تاسې وګورو د خصوصا دغه وروستۍ شاعري چې ده کړې ده، یعنی ډېر زیات نه یوازې دا چې په ملي سطح مینوال لري بلکې په بین المللي سطح هم مینوال لري. نو مونږ د لایق صاحب څه فکر نه کوم په کلو طاقت لري.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې یې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړي. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړي. تاسې اوریدو ته را بولم.
فنکار کوم ولایتونو ګرځیدلې او د دغه هنري سفر نه مو خصه ده؟
له هلمند می پیل کړی دي او دا می جرلسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، کندوز، کابل، لغمان او دادی وسپنګرار کې
موخه مو څه ده؟
څو دلیل لري چې په موخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په چوکاټ کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کړم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوهم هدف مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او له کومه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو آیا کولای شو کار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسي او په دغه برخه کې خلک متوجه سي چې څنګه کولای شو چې اوسني وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیرا ورځ چې ما تاسې په لغمان کې ولیدلې د وطن مورې زموږ تر سرلیک لاندې تاسې هنري سفر هلته یوه د ښکاري په نوم ډرامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شعرو او د هغه د شعر تصویرونه تاسې خپل وجود کې تمثیل کړل. واقعا موږ خو ته نه ډېر خوند واغوستو، بلکې یو دردونکې حالت تاسې هلته خلکو ته وړاندې کړو چې وښکاري آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشې ته ګوته مه وروړه. دغه خوند چې موږ ته د هنری سفر یا دې تمثیل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غشتي چې کله مو دغه سي تمثیل وړاندې کړي؟
ابي صاحب تاسو خپل شاعر یا شدر معلومیږي چې کم شعر تاسو ته خوند درکې تبې خبره ده لیدونکو هم تاثیر پام غندازې. زه هم په دې نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې کوم استلا ده وي شکل تاسو نمایش وړاندې کوي، نو لومړی د نمایش متن وخري هضم کوي، د وجود راګ راک ته واسطه وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو ما چې کله ښکاري نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتوب باندې ما خپل هم په واقعیت کې لسترګو وشکې وبهېدې. د تمثیل وشکې نه وې، که څه هم د تمثیل په قانون کې ما باید د تمثیل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوې وای، خو زما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې زما سترګې وچې پاتې شي. طبیعي خبره ده پر ما باندې خپل تاثیر لري، او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغسې د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلی هضموم، پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پر سی به تمثيلوم.
تاسو زما د لومبي پختنې په جواب کې راته ویل شي په ديار لسو ولایتونو باندې ګرځیدلې، خو هغه نامي چې تاسو د کوم ولایتونو واغستې د اغوي ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي. په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي، کله د داسي دولت مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثیل وړاندې کړی هغوی ناست وي د هغوی ریاکشن څه وي؟
هوایي سفرونه مې نه دي کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېیمه برخه کې یا درېیمه کټګوري کې چې راځي د هغو خلکو په څېر په موټرونو کې سفر کړی دی. کله کله مې کوشش بیخي کړی دی چې د موټر په ډکۍ کې کښېنم. یو خو زما د خپل وسو توان برابر ځمه، او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېیمه طبقه چې خلک ورته وایي، زما دپاره خو انسان ټوله یوه طبقه ده، د هغو له درد او د هغوی له مشکل ځان خبر کړم، او په دې د یو هنرمند په صفت او په دې پوه سم چې څنګه زما د وطن یو بېوزله انسان د موټر په ډکۍ کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوی دی د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګ و چې مطلق لارې بندې وې، او زما په کابل کې بله اجرا و چې زما باید هغې ته ضرور ځان رسولی وای. دوستانو یې کور ودان، ما دپاره یې زمینه مساعده کړله، او کله چې پر لارو ځم نو تر اوسه پورې خو د دولت وسلوال مخالفین نه دي راسره مخ سوي. که راسره مخ سي هم زه کوم ویره و ډار نه لرم، ځکه زه چاته کار نه کوم، زه د ولس د منځ سړی یم. بیا هم په داسې شکل کې چې راسره مخ سوي دي زما احترام کړی دی. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخ سول، په ننداره کې راته ناست و. دا چې څومره وه په تعداد نه یم خبر، خو یو کس چې زه یې په غېږ کې ونیولم او زه یې تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې وروسته، او اوښکې په ژره کې بیدې زه یې په غېږ کې ونیولم، د غزنی فولکلور کتاب یې راته ډالۍ کړي، او بیا راته وویل چې که وکولای شي یو اجرا مشته هم وکړي.
جاوید عبید، کده دغه جاسوس په اړه باندې لګرنا و چې دا څنګه یو ډرامه ده؟
جاسوس د نامل مخې د اسمن میږي چې دا به د جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي، خو داسې نه ده. د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم خپل د پلار په اړه غږیږي. لومړی خو دا کرکټر چې کله صحنې ته داخليږي، یو حالت یې د منتل یا لیونتوب حالت، یو خپل حالت. په منتل حالت کې دی په خوشي کې لګیاي، خو کله چې خپل اصلي حالت راګرځي نو بیا یو صحنه ورېږي، او بیا له نو سره برابر د دې کیسه کې. نو په لومړي صحنه کې د کرکټر پلار په دې نامه وجل سوی یا حلال سوی دی چې ګویا د پلار جاسوس دی. خدای فریاد کوي چې زما پلار جاسوس نه دی، زما پلار بزګر و، په دې سوی تفاهم کې اتللی دی. نو داسې بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراژید ته ځي، او بالاخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم روانېږي. وایي چې ماشوم نه سورته وایي، خو کرکټر ورته وایو چې هر څه ژغې، هر څه وایي، څوک یې ژغ نه اوري، ګریوان څیري وزر کی زاری کی جاری وش کی توی خصو کی جغ ناوری، او په خیر کی دی پر خپل خدای جغ کی چې خدای ته خو می جغ واره.
کدار ته وای چې دغه دوه ډرامې چې تاسو وس تشریح کړی، دا تاسو یوازې د تخنیکی وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکتو سر در رسوي. داسې نور ډرامې هم تاسو کړی دي چې هغه کې دي ډیر کریکټرونه برخه واخلي او ډرامه دی وړاندې کوي.
داسې ډیر ډرامې ستاسو ما پر سوي لاس ډرامه، ما ډرامه چې خپل مالی کړي، خو په ډیر کریکټرو کې و، مکتب ډرامه ده، سول ډرامه ده، دا ټول زما ډرامې چې ما په ګروپي شکل کار کړی دی. او مثلا په اوسنیو وخت کې تازه ده مچمړ هند تم تللی و، د مولانا ډرامه ده، د مولانا پر ژوند لیکل سوی ډرامه ده چې زیاته برخه په دری ژبه ده، زالته راوی نقش پکښ کې لرم. نو اکاډمیک ډرامه ده تقریبا سوال لسمیا شي متمرین پر کړی دی، او پر ځاکار شکل مخار پکښ کې کړی دی. تاسو خبره پر ځای ده، زه ولی ون اکټور ډرامه انتخابم، یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم. یو هدف دا دی چې زه چې کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم، بل لوبغاړي زما سره په هغه شکل نه ځي، یا د زما د متن سره په هغه اندازه چې زه غواړم وفاداري نه کوي، زحمت نه باسي. یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم. نن سبا رضاکار کار ته څوک اوژه نور کوي، که رضاکار کار ته اوژه ورکړي نو خطر ته یې نور کوي، که خطر ته ورکړي نو تهجد ته یې نور کوي. تهجد په دې معنی چې ځینې وخت په داسې ځایو کې راځي چې مثلا موږ اجرا ته مستعد یو، ټول کار مو سم کړی، خو هلته یو څوک ممانعت وکړي وایي مه کوه.
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي؟
دا مې اخیستي دي، او در باندې تیر شوي دي، تر ډېره حده پرې دغه څه سره باندې تیر شوي دي چې که رښتیا ووایم، دغه نن زما یو ځای پروګرام و همداسې وسو، او زما یو څه سوی نه یم او نه مایوسه کېږم، ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولاړ شوی یم. زه خو په دې پوهېږم چې مشکل ستا ستونزه ستا، کله چې ستونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري، که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري. زه خوند ځنې اخلم، او زه ځان ته وایم چې بس اوسپنه چې څومره اور وي، څومره چې څټک وي، هغومره تېره کېږي، هغومره پخېږي. زه غواړم زه پوخ سم، زه تیره سم په دې برخه کې، او زه د خپلو هیوادوالو د خدمت جوګه سم. طبیعي خبره ده، پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري، کله کله د ځان سره ژغېږم، خو ځان ته دا خبره کوم چې ته غوره ولاړ سوې د ستونزې د حل لپاره. نو معلومداره خبره ده، ستونزه ستا خو یوه ستونزه همدا ده.
جاوید عبید، که دا راته ووایې چې ستاسې هنري سفر تر کوم وخت پورې دوام لري؟
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم، ولته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلکو ته.
ولې غواړي چې جاسوس درما د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو، ډېره پر ځای پوښتنه ده، ځکه غواړم چې د جاسوس ډراما د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم. نه یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجمع کړي دي چې د هیواد اوولس کلنه تراژیدي پکې رانغښتل شوې ده، او هغه ما په داسې طریقه راجمع کړي دي چې نه د خلکو وخت ضایع کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه. دغه ډرامې پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دی چې په هر څه کې پیغام وي. مجموعاً د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویښتیا، روښانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره که چا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاري بخش کې د ټیم په شکل کار وکړي، بیا به نور څه وړاندې کوم. زه خو هسې ولاړ یم رضاکار کار ته، که څوک پیدا سي خدای پاري خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم. لا تر اوسه پر خو زه د ګڼو ستونزو سره مخ یم. لومړی لوی ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ته ولاړ شم، زه په دې پورې اریان یم چې د جاسوس ډرامې د اپیک پلی کېدو دپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت یو تخنیکار روزم چې کله زما هغه تخنیکار هلته پاتېږي، خو ځکه هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت ته ځم په دې کې ډېر مشکلات هم راځي. کله کله پر ځای درک تخنیکار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي چې زما سره کار وکړي، نو بیا زه بیا هم زه روان یم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعاً د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکې ویني، او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته فکر ورکوي.
او کو سره د دمو وای شي په کندهار کې چې تاسو بودوباش لري الته وسیږي تمثيلي هنر ټولنې بخامه وي، تاسو ورسره رابطه لري؟
هو، د کندهار لومړنی د کندهار ننداره په نامه تراغه وروسته کرا کرار دي تشهیر وکي. میوند تیاتر ننداره راوتل، سهار پروډکشن راوتی، پلار پروډکشن راوتی، او ورسره په څنګ کې کندهار فلم ننداره چې ډیر فعالیت کوي. نو د دې ټول سره زما اړیکه ده، او دا خو زما د هنر ساحه ده، او زه باید اړیکه وساتم او د ټول سره پیژنم.
ډیر مننه جاوید عابد، خوشاله اوسئ.
ډیر مننه له تاسو څخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شنوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شنوار لنډه کیسه ویده وګړي دراوروي.
ویده وګړي نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایا ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی را پورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خپره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی وو چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې دراغلی مخلوق داسی جامی پتنوی چی د توپ پا گولیوی هم پا گرانا لبخو غرزوالی شو او د هر یو پا اوگا داسی وصلی باروی انسان سا چی تیگی او بکولی داوتنی غلنو او نخو هم لنک دیگا ون دراغلی شکمارو دو دوی نجامی چا تا ورتوی او نه یه چیری او نه نور کلوڑا یوی هم انسان تنو ورتا چوک داسی لرنگ تورو تا با ویل چا دسکرو رنگ ور کرده وی او چوک داسی سراو سپین و لکه دا تازه حلال کلی غوی تازه وخه دا کلی خلکو پا اول زل دا داسی چیرو او جامو خلک لیدل لحقو سر جگره و مقابله لکه لدبرو سر دا سر و حلو او پلوی لاس زانونا لغرونو را کندک ولو هیت چوک نپوهیدل چی دا چه دول آشا بلا او مخلوق ده چا پیریان گنل چا دیوان او زنلو نورو سیارو راغلی استازی دغا عجیب مخلوق نیوازی دننا او دبان دی طول لکلانی ولیوا پاس ونو تا هم خطلی و او لکمارغان دوونو پلویو مندانو ناستو آن دا کلاف و برجونو کی هم مرچلی جوڑی کری وی خو دا غراغلو نا اشنا موجوداتو هیچ شه او هیچ چا تلاس نور بود دا سیریه پا گره دلو او خبرو هم دا چا سر نخلاسی دا او کلیوالو تا دا سبری که دل لکه گونگیان چی پا اشارو غگیگی دا غوی مشر چی پلاس او ورمیگی گن ماران دا سمبو دا کلی پلو یا میدانهی کیه دا ترحی دلی کلی او سیدون کو تا لاس منی و او پلوڑ آواز گت شو مبیری گی مگلی هیچ چی سرکار نلرو پا دی سرا کلیوالو کی ساو چلی دا دادا او ویرهی لسروالو تا دا کلی مشر جر ورغ برگکڑا نو پا دی نیمش پا کی چه بی پختنی او بی اجازه پا کلی کنان نواتی هست دنا اشنا مخلوق مشر اوگی پورتونی وی بی لویری او ترهی پا غرور او مستی وویل مگمو پا مور پسی را غلیو پا دی سرا پا طول کلی او کور کی شور جور شو طولو یو بل تحک پک وکتل او ده غی ناروا او سپکی گختنی تا گرد لغو سیشن او سروا وختل ده کلی مشر بویل پا دی بودای چه کوی ده حکوم پیغل هم نده چی کم زلمی تا یه نکاکری در اغلی مخلوق مشر نرای مسکا وکڑا ده کلی والو پا احساساتو او غسی هیچ سرو نگراو هم آغسی سر تم بایی بویل مگ دوم را ساده نیو مگ دواده پسی نیو را غلی مگ تا ده حقوق غلو او زوراورو کسی طول معلومی دی چه ستاسی دا مور دا واده پا حواس کیه سرونا بایللی او شرمی دلی تختی دلی دی طولو وڑو او زڑو زامنو المسیانو کڑوسیانو کودیانو او نورو یو او بلتا و قتل بیا طولو پای وسا چی غکڑا نول دی زڑی بودی چه غواڑای دغلو مشر پا لوڑ آواز زواب ورکڑ دغی کمالونا دا کمالونا پا اوریدو طول کلا ای خپات شوا او هری و لخلی بیوا کرا و وطل کمالونه؟ دغلو مشر دو شور او زوک پا منس که پا بیڑا ورغ برگکڑا مگ ده غی کمالونه یادو او لزان سر یبرو ده کلال منزه یو تن چه پخپلا مندهی گیره لاسواه او لتسبوی پر لپسی تاکاره ویسته پا زور و بیل مگ تای پا بدل که سرا کوی ده غو پا دیل شرم دک غختنا او معامل طول وارا او زاده لغو سیسرا او شنشول هر چا پلاس که نیولی وصلا هغه سړی تا ونیوا او لحری لور ده کنزلو او گواخونو باران جور شو ثبت کبی پا مور سودا کبی مور خرچوی او هغه چی همه غو سیریه تسبی اراولی او ده هری دانی پا اراولو بیه ده خدای نوم هم پا لور آواز واخیست بیواک خنده ونیوا او ده هیچ چا ده کنزلو او گواخونو و نویریدم. که ده سیدر بند مور گرانوی پا ده سیدران خوب بنا بیدیدلی. ده غپ ده خبر طول و لار کسان لکل خوب چیراکینی و خوریدل. یو تنیه چی ده شات و لار و سر و خوزاو او ده خبری دستی تصدیق کرد. ده ریختی آوائی چی پا چخ بلا مور گرانوی پا ده سیدران خوب نبیدیگی. ایو بل هم چه حس کشم لیه وحلی او پو اوگدو بریتونوی لاس تیراو غارا تازکڑا او پو پلاویی بویل مگ نیوازی بیده رانده او کانیو ناپوها هم یو چه پراده مخلوق لچمر لری ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زمگ دمور پا کمالونو خبرده او مگ لحقن پیجنو او لدې سره د ټوله کلا وګړو لشار مسترګی لاندې ونیولې او تر ډیرې یو بل ته نور لشار مور ونه کتل.
یو سول یو خزی سولا د افغان خزو له نظره
زمانم شکریا ده د خزو چار ریاست یو کار کوم کې زمنګ په ژوند کې زمنګ په ټولنه کې زمنګ په افغانستان کې سم بدلون راځي د سول سره، یعنی د انسان نه نیول تر حیوان تر یو میږي پورې هم په ټولنه کې آرامي راځي، خوشحالي راځي د سول سره. خدای تعالی انسان ته کوم حقوق ورکړي دي هغه په هیڅ یو نظام کې نه دي ورکړ سوی، ځکه اسلام د عدل نظام ده. اسلام چې کوم حقوق نارینه او ښځو ته ورکړي دي، خو زه فکر کوم چې د طالبانو په وخت کې هغه حقوق ښځو نارینه ترلاسه کړي، نو باید هغه حقوق ورکړ سي چې هغه خدای او رسول انسان ته ورکړي. د بشر حقونه چې د خدای تعالی یعنی انسان ته یو بشر